پاکستانی لوري هیڅکله هم د اپټا تړون ته ژمن نه دی پات شوی او ډیر ځله د افغان سوداګرو پر مخ خپل بندرونه او لارې تړلې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان دغه کار د کوم هدف لپاره کوي؟ د اقتصادي چارو کارپو سمیم سارم وایي
مشکل یې است که متاسفانه همیشه پاکستان
دی وایي ستونزه ده چې پاکستان تل زموږ او خپل اقتصاد په سیاست باندې التهابي کوي. کله چې پر پاکستان باندې سیاسي فشار زیاتېږي له بده مرغه دوی له دې عمله چې پاکستاني بندرونه افغانستان ته نږدې دي له دې موضوع نه ناوړه ګټه پورته کوي او موضوع ته له اقتصادي اړخه داخليږي چې دغه چاره به نه لومړی او نه هم وروستۍ وي.
نه بار اول است نه بار آخر خواهد بود.
ښاغلی سریم وایي د پاکستان د دغه اقدام پر وړاندې یوه حل لاره بالمثل عمل ده، خو اساسي حل لارې دا کېدای شي چې افغانستان په نړیواله کچه د پاکستان له دا شان اقداماتو شکایت وکړي. خو افغان حکومت بیا له دې وړاندې ویلي دي چې د دغې ستونزې د دایمي هواري لپاره یې هڅې پیل کړي دي چې د چابهار په څیر ګڼې نورې لارې ومومي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستان اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر او په دې هیواد کې د ناټو ملکی استازي هیله څرګنده کړې چې سګنې لوی اختر به د افغانانو لپاره د سولې پیل وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ازبکستان کې د وسلوالو طالبانو یو پلاوي ته په رسمي هرکلی او لاغوی سره د ازبکستان د چارواکو د خبرو اترو پر څرنګوالي اعتراض کړی دی. دا افغانستان د ولسمشری مانی د غزال حارث په مشرۍ له اداري فساد سره د مبارزې د یوې نوې او ځانګړې ادارې د جوړېدو اعلان وکړ. د شنبې په ورځ په تانزانیا کې د تیلو د یو ټانکر چاودنې څلور شپېته کسان وژلې. چاودنه هغه مهال شوې چې سیمه ییزو خلکو د تیلو له یو چپه شوي ټانکر څخه د تیلو د ترلاسه کولو لپاره ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه. د امریکا دفاع وزارت وایي د عراقي ځواکونو یو امریکایي پوځي سلاحکار د عراق د نینوا په ولایت کې وژل شوی دی. په مسکو کې بلوازد پولیسو پرون لسګونه سوله ییز لاریون کوونکي نیولي. دې لاریون کوونکو د مسکو په خارجي شورا کې د اپوزیسیون د کاندیدانو د کاندیدیدو د اجازه غوښتنه کوله. دا ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش په لیبیا کې هغه چاودنه غندلې چې د دې سازمان دوه کارکوونکي پکې وژل شول. په لیبیا کې روغتیایي کارکوونکي وایي د ملګرو ملتونو د سازمان دوه مامورین د شنبې په ورځ په بنغازي کې په چاودنه کې وژل شول. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جنګ اون غواړي چې وربیا د مذاکرو د پایل لپاره ورسره وګوري. ټرمپ ویلي چې غواړي د امریکا او جنوبي کوریا د ګډو پوځي تمرینونو تر پای ته رسیدو وروسته سره وګوري. دوستانو، یو اربیا د لوی نیکمرغه اختر مبارکي درته وایم. په دې هیله یم چې په امن او خوښۍ به تیر کړئ. دا دې سات لپاره د ازادي رادیو د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نس پروګرامونه ترسو په سر کې تاند څنګه چې د سوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام د خبري کې ورپسې حقیقت څه دی وهیروي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ د دې ځوان سندرغاړي د ژوند او هنر په اړه خبرې کوو.
څوک په خپل وطن کې د پردیو غلامان شو، څوک د لمر په جنگ کې په تیارو پسې روان شو، څوک د قام او ژبې د تبعیض قهرمانان شو، چا ګیروګ د کړت جنت ټیکداران شو.
جاوید امیرخیل چې سندرې خلق خوښوي او ډیر مینوال لري، ترې واب ورو چې څنګه خپل هنري سفر را پیل کړ، کومې ستونزې ولیدې او له نورو سره د د کار توپیر څه دی؟
ما په هنر کې مادیات ته دومره ارزښت نه دی ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
په دې خبرونه کې د جاوید امیرخیل د خبرو او سندرو ترڅنګ د د په اړه د نورو خبرې هم اوریدلی شي. دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زه فرشته غنی یې وړاندې کوم. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
هیڅ اسنامې به لخدایا
نشوا چې می غیر تا استرک لبی استریش.
جاوید امیرخیل په 1915 پیتم لمریز کال کې په کابل کې زیږیدلی. خو پلرنۍ سیمه یې د پکتیا ولایت داریوب ځاځیو ولسوالۍ د امیرخیلو کلی دی. نوموړي د کابل د قلی زمان خان په متوسطه ښوونځي کې زده کړې پیل کړې، خو تر دویم ټولګي وروسته په کابل کې جګړو او د مرمیو باران مجبور کړ چې له کورنۍ سره بیرته خپل کلي ته ستون شي. امیرخیل وایي ښوونځی یې په ډیرو سختو شرایطو کې ولوست، او په همدې وخت چې په ښوونځي کې وو له وخت وروسته یې له یوه خیاط سره شاګردي پیل کړه او په 15 میاشتو کې یې دا کسب زده کړ. د نوموړي په وینا د اقتصادي ستونزو له کبله یې لوړې زده کړې ونه کړې او په کابل کې یې د خیاطۍ دوکان پرانیست.
دکان په ډېر غریب شرایطو کې ما جوړ کړی و. ما سره دومره پیسې نه وې چې ما خپل لوحه په یو خطاط باندې لیکلې وای. زما یو عمه زوی و، هغه راته په خپل لاس ولیکله او په چشي راته ولیکل. د غوړیو ټیم نه، دغه د غوړیو ټیم مې پرېکړه، نو کم مخ چې داخل ته یې دا مو اوار کړ. خو یو طریقه مو سره وکړه، سپین رنګ مو ورکړه، بیا په سپین رنګ په سر لیکل پرې وکړه. دومره پیسې موږ سره نه وې چې خطاط یې ورکړو، او ما د شیشو په ځای پلاستیک لګولی خپل دکان ته. ما درې کاله خپل دکان وکړ. بعد درې کلونه زه بیا بل ځای کې په کارګرۍ بیا مې کار کاوه چې په هغه کې 30 روپۍ ماته رکولې په یو جوړه کالیو کې. نو هغه سره مې غالباً 2 کاله کار وکړ. مزدوریان مې کړي دي په پټیو کې. داسې وخت ډېر شوی دی چې ما په 100 کلداری مزدوري کړې ده. نو ډېره عجیبه غریبه زندگی مې تېره کړې ده، بس خواري به دې ورځې وي.
جاوید امیرخیل وایي لا ډېر وړکتوب یې په وجود کې یو هنرمند اوسېده چې هماغه هنرمند مجبور کړ خیاطي پرېږدي او د سندرو میدان ته راووځي.
هرغه ما ویني چې یو څه مې په زړه کې دي، خو پېژنه مینه چې څه دی. بیا چې زازوی ته لاړم هلته چې په خیاطۍ کې هم زه وم، یا مکتب کې بچې وم، نو یوه سندره به چې ما یا په راډیو کې واورېده یا په مې په ټیپ کې واورېده. چا هغې وخت کې حکیم جان فریدي ټر دوران یو کیسټونه به کلیوالو زما د عامه زمان هغوی کور ته راوړم. هغوی به کور مې جنسې ته سپرلی وړي راوړي. په کور مې خو د بازار جوړو، په افغانستان کې طالبانو امکان نه و د موسیقي، نو غو نه ویني کښ په نارو. نو زه به د کیسټ په خاطر هم دوی کرا ډیر تلم. نو هغه سندري به ما لزان سر زمزمه کولی هر وخت به ومه. اته ورځ ته هغه د خیاطي استاد و ملي و ته دلته سندري زکه یک خیاطي زکه. نو هغه ته به زاو ومه زکه زه زنه په دم چغه ته څو وایم. خو نه کیدا زکه ما نه د خیاطي نه کیدا، زما په وجود کې بل شی و. زما په دې روح روان کې سندرغاړي ژوند کاو. هغه نو زه هر وخت ته حڅولم چې ته ما سره شه. بیا د خیاطي نه هم دی هنر، بس هغه چا خبر بوټي تیرا وستم.
زندگی دس پہ لنو